سلام د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر د فساد په وړاندې مبارزه ټکنې وبلله دا مو د پروګرام اول مطلب دی بل خبر دا چې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نن سهار په دوو بیلابیلو سیمو کې په هوایي حملو سره نږدې او یو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو تر هرڅه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته یې صالح محمد صالح وایي اوري ایران پاکستان ته خبرداری ورکړ چې اسلام آباد د هغو سنی وسلوالو پر ضد چې له پاکستانه بهر حملې کوي اقدام ونه کړي تهران به د دغو وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دننه وولي د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرو پرون له اروپا سره د فرانسې د اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه واصل وسال وړاندې کوي
سلامونه وخت په خیر ده هم د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو ډیروالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده د خوست ولایت د څلورو ولسوالیو د مرکز شاوخوا درې نیمو زره ښوونکو خپل درې ورځنی احتساب نن پای ته ورسو او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تېر لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له امله نږدې 870 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی اوسم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو ډیروالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده ښاغلي غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همغږۍ رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي نوموړي همدارنګه وویل چې پخوا له ګمرکونو پیسې ورکېدلې خو اوس په دې برخه کې کنټرول راغلی ده هغه وویل هغه تړونونه چې د یو لاس څخه بل لاس ته لویږي فساد ته زمینه برابروي خو د دغې ستونزې د هواري لپاره یوه پالیسي جوړه شوې چې په پلي کېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي ولسمشر غنی دا هم ویل چې د فساد سره مبارزه یو درون مسؤلیت دی او نړیواله ټولنه او همکار هیوادونه باید په دې برخه کې افغانستان یوازې پرېنږدي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د راډیوي دستګاه د لمنځړلو تر څنګ د دې ډلې د څلور دېرش غړیو د وژلو خبره هم کوي د دغه وزارت لخوا پر لګل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت په نازیانو او چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په پټنځایونو هوایي بریدونه شوي چې د دې ډلې د یو شمېر غړو د وژل کېدو تر څنګ پټنځایونه یې هم لمنځړل شوي دا په داسې حال کې ده چې افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړي دي دغو چارواکو ویلي چې عبدالحسیب تیره میاشت په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نن سهار د غوس ملاتړ ځواکونو په هوایي بریدونو کې اویا کسه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د پکتیا ولایت د مقام د رسنیز دفتر څخه په دې اړه په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د وژل شوو د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي خو له سیمې څخه یو شمېر راپورونه وایي چې د وژل شوو شمېر څلوېښتو کسانو ته رسېږي خبرپاڼه وایي چې دغه بریدونه په نري کوتل او کوچرم سیمو کې شوي دي ویل شوي چې وژل شوي وسلوال په حقاني شبکې پورې اړوند دي چې د دې ډلې مشهور قمندان حضرت محمد مشهور په مطمئن هم پکې شامل ده وسلوالو مخالفینو تر اوسه بلیره سره نه دی ویلي او نه هم کومې خپلواکې سرچینې د خبر تایید کړې ده د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تېر لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له امله نږدې 870 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی د دغه وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم نن د سړک د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په همدغه موده کې 550,680 تنه د ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي هم دي په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو تن مسؤول عبدالودود خیرخوا یادو مراسمو ته په وینا کې وویل چې یوازې په تېرو دوو میاشتو کې 2250 ترافیکي پیښې ثبت کړې دي د افغانستان ولسي جرګه د پاکستاني یرغل په وړاندې له خپلې خاورې څخه د ښې ساتنې او دفاع په خاطر د کندهار امنیه قمندان ته ستاینلیک ورکوي د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې د جنرال عبدالرازق پر وخت اقدامات وستایل او هغه یې د تقدیر وړ وباله او د خوست ولایت د څلورو ولسوالیو د مرکز شاوخوا درې نیم زره ښوونکو خپل درې ورځنی احتساب نن پای ته ورسو د دغو ښوونکو یو استازي رئیس خان نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوست والي او د دې ولایت د پوهنې رئیس او نورو چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د ښوونکو د نمرو ستونزه به ډېر ژر هواره کړي ښاغلي حسن وویل چې د نږدې 3500 ښوونکو د احتساب له امله دا مهال په خوست کې 219 ښوونځي تړل شوي دي د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت خوست کې د ښوونکو له احتساب وروسته د د افغانستان د پوهنې وزارت تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به د یادو ښوونکو ستونزې هوارې شي. کورنۍ خبرونه هم دومره ول. بهرنۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ایران پاکستان ته خبرداری ورکړ که اسلام آباد د هغو سنی وسلولو پر ضد چې له پاکستانه بهر حملې کوي اقدام ونه کړي، تهران به د دغو وسلولو مرکزونه په پاکستان کې دننه وولي. د ایران دولتي رسنۍ د لوی درستیز محمد حسین باقری په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي تهران تمه لري چې پاکستاني چارواکي به خپل سرحدونه کنټرول، تروریستان ونیسي او د دوی مرکزونه وتړي. د زیاته کړې که تروریستي بریدونه دوام وکړي، موږ به د دوی مرکزونه او پناه ځایونه چې هر ځای په نښه کړو. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تېره میلادي میاشت د ایران لا سرحدي ساتونکي په هغه حمله کې وژل سول چې جایش العدل سنی سخت دریځې ډلې مسؤلیت واخیست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره چهارشنبه اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر سرحدي امنیت له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستان ایران ته ډاډ ورکړی و چې پر سرحد به خپل اضافي پوځیان ځای پر ځای کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد له اوږدې مودې راهیسې د مخدره موادو د قاچاقچیانو او هغو سخت دریځو وسلوالو لخوا کارول سوی چې له ایراني ځواکونو سره یې وخت ناوخت نښتې هم کړي دي. ایران وایي که سعودي عربستان د نادانې کوم عمل ترسره کړي، نو تهران به له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي ټول قلمرو وولي. د ایران دفاع وزیر حسین دهخان دا خبرداری پرون په داسې حال کې ورکړ چې تر دې مخکې د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان تهران توران کړ چې پر اسلامي نړۍ د نفوذ هڅه کوي. د سعودي مرستیال ولی عهد تېره سه شنبه ویلې وه چې که جګړه کېږي نو میدان به ایران وي نه سعودي عربستان. محمد بن سلمان ویلې وه په سعودي عربستان کې به د سعودي سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د نفوذ په خاطر جګړه ونه سي. د سعودي مرستیال ولی عهد له ایران سره هر ډول خبرې رد کړې دي. ایران که څه هم په لومړي سر کې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی و، خو وروسته یې بیا وویل چې تهران د سیمه ییزو مسئلو د حل په مقصد خبرو اترو ته چمتو دی. پاکستانی پولیس وایي نن سهار پېښور ته نږدې د نجونو له یوه ښوونځي بهر بمې چاودنه سوې چې دوه پولیس یې ټپیان کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر محمد طاهر وویل چې په چاودنه کې د تروریزم ضد ادارې دوه پرسنل ټپیان سوي او زده کوونکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې په سلګونو یاغیان او کورنۍ نن د دمشق له برزه سیمې په بس موټرو کې پوتو دي. دولتي رسنۍ او یوه څارونکې ډله وایي دوی له حکومت سره د یوې موافقې پر اساس له سیمې وځي. دولتي تلویزیون راپور ورکړی له برزه سیمې ادلب ولایت چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د جنګیالیو د وتلو موافقه د عملي کېدو په حال کې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر اداره وایي تمه کېږي شاوخوا 1500 کسان نن له برزه سیمې ووځي او نور کسان به په راتلونکو اونیو کې ترې ولېږدول سي. او د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له اروپا سره د فرانسې د اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. وروسته له هغې چې ماکرون ملت پالي کاندید مارین لوپین ته د انتخاباتو په دویم پړاو کې په اسانۍ ماتې ورکړه، دغه څرګندونې وکړې:
Je vous servirai avec humilité.
زبا په بشر پالنې، قوت او د جمهوریت د ازادۍ، برابرۍ او ورورولۍ له اساساتو سره سم ستاسو خدمت وکړم. زبا ستاسو هغه باور ته وفادار پاتې شم چې پر ما مو کړی دی. زبا په مینه ستاسو خدمت وکړم. ژوندۍ دې وي جمهوریت، ژوندۍ دې وي فرانسه.
تقریبا د ټولو رایو له شمېرنې وروسته چارواکو نن ویل چې ماکرون په دغو انتخاباتو کې څه باندې 60% رایې ګټلې. د سیمې او نړۍ خبرونه او له هغې مخکې مو د افغانستان مهم خبرونه واورېدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. رازو د پروګرام مطالبه ته افغان ولسمشر له اداري فساد سره مبارزه ټکنۍ وبلله او وی ویل چې په دې لار کې ډېرې زیاتې پیسې په ناحق لار مصرف شوې دي.
بلیونز اف ډالرز ان ټیکنیکل اسیسټنت مس سپنت بیکاز اف ټیکنیکل اسیسټنت از سپنت اون پیپل هو دو ناټ هاف د کمټمنټ ټو کنفرنٹ کرپشن وای وود دی کیر.
د افغانستان د ملي امنیت شورا او امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړی چې په نوې پالیسۍ کې لومړیتوبونه په پام کې نیولي.
نظریات و اولویت هایی که دولت افغانستان مطرح کرده، ما باور هستیم که ایالات متحده آمریکا آن را در پالیسی جدید مبارزه با دهشت افغانی مد نظر خواهد گرفت.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د تګلارې او نورو اړوندو مسایلو په اړه ګرده میز هم درته خبرو.
اصلی مفسدین دوی سره په ټیمونو کې پاتې شول. د دې مفسدینو په لاس دوی لایق رای ترلاسه کړي. اوس دوی دومره واس نه لري، دومره واک نه لري چې د مفسدینو سره حساب وکړي.
هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اراده جدی و قاطع داره.
انصاف فلټکه اونیس پروگرام هم مهیره وي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې شوې. رازو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له فساد سره د مبارزې د ادارو ډیروالی او ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوی چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنې کړي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې د دریم کلنی کانفرنس ته خبرې کولې، له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د فساد سره د مبارزې لپاره دولت باید د نویو ادارو د رامنځته کېدو پر ځای پخوانۍ دولتي ادارې پیاوړې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې له فساد سره په مبارزې یو وار بیا ټینګار وکړ. ویل چې په دې برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته خبرې کولې وویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ادارو ډیرېدل او ترمنځ نه همغږي فساد ته لاره هواره کړې ده. دی وایي چې په دې برخه کې میلیاردونه ډالر تخنیکي مرسته په هغه کسانو مصرف شو چې د اداري فساد د لمنځه لو پیاوړی اراده نه درلوده. دی وایي د فساد پر ضد د زیاتو ادارو رامنځته کېدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژۍ نتیجه ده چې دا د نه همغږۍ لامل هم کېدای شي. موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایطو ته په کتو سره په دې برخه کې همغږي رامنځته کړو. په دې برخه کې میلیاردونه ډالره تخنیکي مرستې ضایع شوي او په هغه کسانو ویشل شوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګه اراده نه درلوده. نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفېږي، دوی ولې پروا وکړي؟ خغلی غنی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې زیات فساد موجود دی چې د لمنځه وړلو لپاره یې باید اقدام وشي. دا هم وویل چې په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره تر اوسه د تدارکاتو کمیټې 900 تړونونه سیړلې دي. ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په ریپورت کې ویلي چې افغانستان د فساد په وړاندې مبارزه کې پرمختګ کړی دی. د دې ریپورت لمخې اوس مهال افغانستان د نړۍ 198 فاسد هیواد دی چې د 2015 کال په پرتله 15 درجه ښه شوی دی. که څه هم افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې په دولتي ادارو کې د فساد د لمنځه وړلو کلکه ژمنه کړي، خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې په کړي ژمنو بشپړ عمل نه دی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له نړیوالو په ځانګړې توګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې افغانستان د انتقال شوی او تورو پیسو په بیرته راګرځولو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د فساد لمنځوړلې له لومړیتوبونو څخه دي، خو بشپړ لمنځوړلې له لسو څخه تر شلو کلونو پورې وخت ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلیبن په یاد کانفرنس کې د فساد په شتون اندېښنه وښوده، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت د اداري فساد د منځوړلو لپاره قوي اراده نه لري. لډلې سید قیاس سیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
اصلا اراده ډېر مهمه ده. په افغانستان کې هر څه چې ګورو څارو هغه د شعار تهده دي، او شعار چې کله وي او عمل وي نو کله به هم دا مبارزه نتیجه ورنه کړي، ځکه چې دلته د مکافاتو مجازاتو قانون نشته. دلته غلم چې وایي چې غل ونیسي، او کور والم چې وایي چې غل ونیسي.
ښاغلی سیدی وایي چې د فساد په وړاندې د نویو ادارو رامنځته کول د ستونزو د ډېرېدو لامل ګرځي. د له حکومت غوښتنه وکړه چې د مکافاتو او مجازاتو اصل ته په کتو د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مامور دل چې افغان ولسمشر له فساد سره روانه مبارزه ټکنې وبلله، او ویل چې میلیاردونه ډالر په دې برخه کې په تخنیکی پروګرامونو کې غلطو لاسونو ته لوېدلې دي. دا چې د افغانستان عام خلک د فساد سره د مبارزې په اړه باندې څه وایي، ښه ده چې د دوی غږونو ته غوږ شو.
مونږ چې کله یو اداره ته خپل مشکل لپاره ځو، هلته ډېر دغه کېږو، فازابېږو، ځکه چې فساد ډېر ده. داسې نه کوو، داسې نه شي که چې مونږ یو مشکل لرو زر هغه مشکل حل شي، یو ورځ دوه ورځ یو میاشت، داسې فساد چې کمی بس یو ورځ کې یو کار خلاصېږي. ځکه چې فساد ډیر ده. یو کار چې د 15 ورځ لس ورځ خلاصې یو میاشت پکې تیریږي، دا ټول د فساد وجه ده.
کوم پروژې چې دولتلپی ته چي نو هغه پروژې سره دولتلپی ته هغه څوک چې مستحق او په قانوني توګه یعنی هغه پروژې چې لاس ته راوړي هغه مکمل د پروژې وړ هغه امکانات چې ودته مهیا کیږي او زمينه برابرېږي، نو ځکه چې هغه کار هم باید پسې او صادقانه توګه سرویس او وکتل سي چې واقعا کوم پروژې چې د پکمو طریقو سره لاس ته راوړي هغه عملي کړی ده کنه، نو حیات چور پسې بیا سل پسل ان شاء الله الرحمن دی اداري فساد مخنیوي امکان لري.
دا نه یو حکومت در اتاک سره تقریبا داسې 2% زه تاسو ته ویلې شم چې په ادارات تازه پر مثال زه د تحصیلات علي وزارت ته زما یا د نور وزارت ته زما د پخواله پرتلینه یو څه فرق کړی دا او یو څه توانې دي دي نو نور زمونږ هم غوښتنه دا ده چې د دوی باید پوره دغه فساد دغه سنه اداراتونه ریشکن کی د بیخه باید وباسي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست. امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان وړاندیزونه او لومړیتوبونه به په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او د ترهګرو ډلو له منځه وړل د افغانستان لومړیتوبونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د هغو هیوادونو په وړاندې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی امریکا په لنډو ورځو کې د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغان حکومت وایي امریکا ډاډ ورکړی چې په دغه ستراتیژۍ کې به د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه په خبرو کې چې له امریکا سره شوی ډاډ ورکړل شوی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به د افغانستان غوښتنې په پام کې ونیول شي.
بدون شک نظریات اولویتهایی که دولت افغانستان مطرح کرده
دی وی بیل شک چې کومې غوښتنې او نظریات د افغان دولت له لوري مطرح شوی امریکا مونږ ته ډاډ راکړی چې دا به د ترهګرۍ پر وړاندې په نوې پالیسۍ کې په پام کې ونیسي.
د مبارزه با دهشت افغانی د دې پالیسۍ مد نظر خواد گرفته.
د خاغلی غورزنګ په وینا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیوړي کول او تجهیز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلور کلن پلان عملي کول او د دغه ډلو په ځانګړي ډول داعش له منځه وړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یوه برخه ده. په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د نوموړي هیواد د ملي امنیت سلاکار مکماس سره افغانستان ته سفرونه وکړل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د واشنگتن پالیسي دغه سفرونو د اجنډا یو مهمه برخه وه. یو شمیر امریکایي ورسپانو مخکې تر دې راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر به ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څه ډول اقدام کوي. نیویارک پوسټ ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر همدې سرلیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه پکې راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر ټرمپ په امنیتي کابینه کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د اوږدمهالې جګړې په اړه تر څو اونیو بحث وروسته بالاخره تیره اونۍ امنیتي چارواکي د افغانستان په اړه د مهمو ستراتیژیکو ټکو په برخه کې موافقې ته ورسېدل. په دغه بحثونو کې هغه چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي پراختیا پلویان ول بریالي شوي دي. نیویارک پوسټ وایي تر کومه چې طالبان سولې ته نوي حاضر شوي پر وړاندې به یې بریدونه زیات شي. یادې ورسپانې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستل شوی خو د دغه ستراتیژۍ له محتویاتو خبر دي لیکلي چې د دغه ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره په کلني ډول 20 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیر زیانمن کیږي، هغه ګاونډیان چې د ده په باور د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د افغانستان د خلکو د ځورونې لامل ګرځي امریکا یې باید پر وړاندې عملي اقدام وکړي.
امریکا
د یو وخت پالیسی درکوال افغانستان دی وی په نږدې وختونو کې امریکا د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی وروسی کړی دا او که خدای غوښتل اعلان بشي دا پالیسی به د افغانستان د خلکو په خیر او د دوی د ملاتړ لپاره وي. هغه څه چې مونږ ورڅخه نن زوريږو او هغه تکلیف چې لګونډیو څخه را رسیږي د امریکا له دوستۍ څخه دی. باید امریکا نازواني ونه کړي او د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی په وړاندې چې زموږ خلکو ته تاوان رسوي عملي اقدام وکړي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا له کړنو څخه ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې اوږدې مودې لپاره د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ د امریکا د نوې پالیسۍ یوه برخه وي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د روان میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې اعلان شي.
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
خوس وخت ازدی رادیو تا وګس چې په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازدی رادیو پروګرامونه هم درس د ازدی رادیو په ویب سټ www.azadiradio.com باندې هم اوریدلی شي. اوس هم مرزو پکتیا ته په پکتیا کې نن سهار د غوت ملاتړ ماموریت هوایی ځواکونو بمباری کړي چې په نتیجه کې شاوخوا او یو وسلوال مخالفینو ته مرګ جوړ بل او وخت ویل کېږي. دغه بمباری د ډنډې پټان په دوو سیمو کې شوې دي. له پکتیا نه داود تپان ورستي جزئیات په ریپورت کې را لګیلي.
پکتیا ولایت اداره خبر ورکوي چې دغه ولایت ډنډې پټان ولسوالۍ په دوو بیلابیلو سیمو کې نږدې اویا کسان وسلوالو ته مرګ جوړ بلاړه ولې. د پکتیا والی بیان د عبدالله اسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر اساس د دې ولایت په پټان ولسوالۍ نری کوتل او کوچ حرم سیمه کې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه شوي او لمن زوړل شوي.
دوشنبه د غوي په 13 سهار مهال د پکتیا ولایت ډنډې پټان ولسوالۍ کې په دوو نکاتو باندې د قاتب یا غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا هوایي بمباري شوي چې په دوو نکاتو کې تقریبا د اویا په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وختې ده. وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې اړوند دي چې یو یې هم د سیمه ییزې جبهې قمندان حضرت محمد چې مشهور په عبدالحی مطمئن و هم وژل شوی دی.
نوموړی زیاتوي په سیمه کې د وژل شویو په اړه اعلان په لټنې روانې دي او وروسته به دا په ډاګه کړي چې په دغه وژل شویو کې د حقاني شبکې څومره او نور کوم مهم کسان شته او که نه. د سیمې اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره د ټلیفون پر کرښه د نوم او غږ نه خبرولو په شرط وویل چې په دغو بریدونو کې نږدې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 14 ټپیان دي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د دې بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له پخوا څخه په یادو شوو دوو درو کې وسلوالو طالبانو خپل پټن ځایونه جوړ کړي وو او په دې کال کې دا لومړی ځل دی چې په یادو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. د ایران دفاع وزیر سعودی عربستان ته خبرداری ورکړی چې تهران به له مقدسو ځایونو پرته په سعودي عربستان کې ټول ځایونه په نښه کړي. د خبرې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان وروسته له هغه کړي چې سعودي سیالي شاهزاده محمد بن سلمان ویلي وو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ که هره جګړه کیږي میدان به ایران وي نه سعودي عربستان. د ایران دفاع وزیر وایي که سعودیان جاهلانه کار وکړي موږ به په سعودي عربستان کې هیڅ سیمه پرته له مکې مکرمې او مدینې منورې د ده په خبره سمه پرې نه ږدو. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ ته غوږ دو، خو له هغې مخکې باید یادونه وکړم چې د فساد په اړه باندې البته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په خاطر باندې که تاسو ځینې لنډ پیغامونه لرئ کولی شئ د افغان بسیم 813 لارې موږ ته همدا شیبه راواستوئ څو له 4:30 بجو مخکې تاسو ته خپاره کړو. ورزو رپورټ ته
ایران وایي که سعودي عربستان په جاهلانه عمل لاس پورې کړي تهران به له مقدسو ځایو پرته په سعودي عربستان کې نور ټول ځایونه په نښه کړي. دا خبرې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان پرون وروسته له هغه وکړې چې د سعودي سیال شهزاده محمد بن سلمان چې د سعودي د ولی عهد مرستیال هم دی پر تهران تور پورې کړ چې هڅې کوي پر اسلامي نړۍ نفوذ ولري او هر جګړه کې میدان به ایران وي نه سعودي عربستان. حسین دهقان د سعودي عربستان د دفاع وزیر دا خبره نامشروع وبلله. د ایران نیم رسمي خبري اژانس تسنیم د حسین دهقان لخلې راپور کړی چې د عربي ژبې عالمینار تلویزیون ته ویل دي که سعودیان جاهلانه کار وکړي موږ به په عربستان کې له مکې مکرمه او مدینه منورې پرته هیڅ ځای سم پرې نه ږدو. د سعودي عربستان د ولی عهد مرستیال محمد بن سلمان چې د دې هیواد دفاع وزیر هم دی د مې په دوهمه نیټه ویلي چې هیڅ جګړه به د شیعه ایران او سنی سعودي عربستان ترمنځ د سعودي پر خاوره نه وي. ده د دې ترڅنګ چې د ایران خبره یې رد کړه وویل موږ پوهیږو چې د ایران د رژیم هدف دا دی چې مکې ته ورسیږي او موږ تر هغه وخته نه منتظر کیږو چې دا جګړه سعودي عربستان ته دننه سي. موږ به داسې کار وکړو چې جګړه په ایران کې وي نه په سعودي عربستان کې. د شهزاده محمد بن سلمان له دې خبرو وروسته ایران بیلابیل عکس العملونه څرګند کړل. لومړی په غوسه ځواب ووایه او وروسته یې وویل چې اوس هم د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره مذاکراتو ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند بهرام قاسمی د مې میاشتې په درېیمه نیټه وویل د سعودي عربستان د دفاع د وزیر خبرې څرګندوي چې دا حقیقت دی چې سعودي عربستان د تروریزم ملاتړ کوي او په سیمه کې د ایران پر وړاندې تخریبوونکې پالیسي پر مخ وړي. قاسمی وویل دا د سعودي لخوا ملاتړ سوی وهابیزم دی چې د داعش او القاعده سخت دریځو ایدیالوژي جوړوي او په افغانستان، عراق او سوریه کې تاوتریخوالی ته لمن وهي. خو ملګرو ملتونو ته د ایران سفیر غلام علي خوشرو درې ورځې وړاندې وویل تهران له خپلو ګاونډیانو سره ترنګلې روابط نه غواړي او له سعودي عربستان سره مذاکراتو ته چمتو دی. سعودي عربستان چې د امریکا ملاتړ لري او ایران په منځني ختیځ کې د نفوذ زیاتولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا رقابتونه په عراق، یمن او لبنان کې د نیابتي جګړو په صورت کې لیدل کېدای سي.
د فرانسې نوی منتخب ولسمشر ژمنه وکړه چې له فرانسې د دفاع او د اروپایي اتحادیې د یووالي لپاره به هڅې کوي. نهه دېرش کلن ایمانویل ماکرو د یک شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د دوهم دور په انتخاباتو کې په سلو کې شپږ شپېته رایې ګټلې. دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرون وروسته له هغې چې د یکشنبې د ورځې د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې په اسانۍ خپلې رقیبې ملت پال مارین لپن ته ماتې ورکړ، له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې د اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه وکړه. ماکرون تیر ماښام د پاریس د موزیم په انګړ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې موږ به ویرې او اختلافاتو ته ځای پرې نه ږدو او زه به د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه وکړم چې فرانسه زیانمنوي.
Ses intérêts vitaux, son image.
زله فرانسی له حیاتی ګټو له تصویر او پیغام دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا له خلکو او ګډ سرنوشت څخه به دفاع وکړم. زموږ تمدن، زموږ د ژوند بڼه، زموږ ازادي، زموږ ارزښتونه، زموږ ګډې هیلې په خطر کې دي. ماکرون به د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر وي چې په اروپایي اتحادیه کې د فرانسې د مخکښ رول په دوام ټینګار کوي. دغه انتخابات د فرانسې د راتلونکي لپاره په دوو متضادو لیدلورو څرخېدل. د رسمي شمیرو له مخې تقریبا ټولې رایې شمیرل شوي او د اووه څلوېښت میلیون رایې ورکوونکو په سلو کې څه باندې شپږ شپېتو ماکرون ته رایې ورکړي دي. ماکرون چې پخوا د اقتصاد وزیر او په بانک کې کار کړی هیڅکله هم یوه انتخابي دنده نه ده لرلې. د هغه د بریالیتوب له اعلان سره دوه نور ښه خبرونه هم ملګري وو. د دو خپره شوو نظر شمیرنو له مخې د مخ په وړاندې په نوم د هغه سیاسي غورځنګ به چې له تاسیس څخه یو کال وزي په پارلماني انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د جون په یولسمه او اتلسمه ترسره شي لومړی ځای ونیسي. دغه بریالیتوب چې د فرانسې په معاصر تاریخ کې دوهم ستر بریالیتوب ګڼل کیږي په اروپا کې راپورته شوې اندېښنې چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا له وتلو وروسته د فرانسې په اړه چې ښایي دا هېواد هم ورته لاره خپلې کړي لرې کړي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر ویلي چې دا ډېر خوښ دی چې فرانسې د اروپایي اتحادیې راتلونکي غوره کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه بریالیتوب د یوې پیاوړي او متحدې اروپا لپاره بریالیتوب بللی او ویلي دي چې هغه د ښاغلي ماکرون د دې ژمنې نښه ده چې ویلي دي دی به اروپا ته د خپلې اجنډا په سر کې ځای ورکړي. منتخب ولسمشر ماکرون چې لس دقیقې په ټلیفون له میرمن مرکل سره خبرې کړي هغې ته ویلي چې ډېر ژر به برلین ته ورشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم د ټویټر له لارې ښاغلي ماکرون ته د دغې بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې دی ډېر لیواله دی چې له هغه سره ګډ کار وکړي. ټاکل شوی ده چې ایمانویل ماکرون به د مې په څوارلسمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. تا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شاید د غزنی له مقرر لیکلي تر څو چې په حکومت کې اداري فساد له منځه لاړ نه شي په حکومت به د خلکو باور هم پیدا نه شي. نظامی په نوم یو اوریدونکي له کابله لیکلي جمهور رئیس په افغانستان کې د فساد په ورکولو کې له چا جرأت غواړي. باوري د شکین په نوم لیوي سیمې لیکلي حکومت د زورواکو مخنیوي نه کوي چې د فساد لامل همدا خلک دي. مخلص د هلمند لیکلي زما نظر د اداري فساد په وړاندې دا چې مبارزه ښه روانه ده. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي تر څو چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي اداري فساد نختمیگی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارو ډیروالي د دې پدې په وړاندې مبارزه ټاکنې کړې ده. شغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړې. د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایي بریدونو کې اویا تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیا د امنیت امیر وایي چې په د وژل سویو وسلوالو شمېر 40 ته رسیږي. د روغتیا وزارت وایي په تیر مریض کال کې د ترافیکي پیښو له امله نږدې 800 تنه مړه سوي. د خوست د څلورو ولسوالیو او مرکز شاوخوا 3,500 ښوونکو خپل درسي اعتصاب نن پای ته ورسوه. دوی وایي چې د ولسمشر له فرمان سره سم د کورونو لپاره د مځکې نمرې غواړي خو څوک یې غږ نه اوري. ایران پاکستان ته خبرداری ورکړ که اسلام آباد د هغو سنی وسلولو پر ضد چې له پاکستانه بهر حمله کوي اقدام ونه کړي تهران به د دغو وسلولو مرکزونه په پاکستان کې دننه وولي. د سوریې په سلګونو یاغیان او کورنۍ یې نن د دمشق له برزه سیمې په بس موټرو کې په وتو دي. دولتي رسنۍ او یوه څارونکې ډله وایي چې دوی له حکومت سره د یوې موافقې پر اساس له سیمې وځي. او د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له اروپا سره د فرانسې د اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه وروسته له هغې چې ماکرون خپل سیالې ته ماتې ورکړه. دغه څرګندونې یې تېره شپه وکړې.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio باندې پیدا کولای شي. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې مرزی احمد زئی جوړ کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د شاهین اسماعیل لوبډلې ته د فوټبال د غوره لیګ د انتخاباتي سیالۍ د نیمه پای لوبې په لومړۍ نیمایي کې د سرامیاش د فوټبال لوبډله یو د صفر پر وړاندې د سفیر له لوبډلې مخکې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د لوبې د لومړۍ نیمایي وقفه ده او تر لږ ځنډ وروسته به د لوبې دوهمه نیمایي پیل شي. د شاهین اسماعیل لوبډلې ته د فوټبال د غوره لیګ انتخاباتي سیالۍ د کابل د لس لوبډلو ترمنځ د صبر په 5مه پیل شوي چې نن یې پای لوبه ده. د افغانستان د هندبال ملي لوبډله د آسیا په شپږم پړاو ساحلي سیالۍ کې خپل لومړی لوبه نن د ایران په وړاندې ترسره کوي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د رسنۍ مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د هندبال ملي لوبډله د ایران پر وړاندې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ښاغلی شهزاد زیاته کړه چې د تایلند په کوربتوب د هندبال په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون نه هیوادونه برخه لري چې په دوو ګروپونو کې ویشل شوي چې افغانستان په بي ګروپ کې له ایران، تایلند، ویتنام او متحده عربی امارات سره به سیالي وکړي. د آسیا شپږم پړاو ساحلي هنبال سیالي نن پیلېږي او د روانې میاشتې په 15مه به ښځینه او نارینه برخه کې د اتلو لوبډلو په اعلانولو سره پای ته ورسیږي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه لیګانس او ریال بتیس د فوټبال ټیمونه سره لوبه لري. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 11 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د دغه سیالۍ په لړ کې تیر شپه الویس اتلتیکو بلباو ته یو د صبر په وړاندې، والنسیا او ساسونا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه شان اسپانیول د پورتیو ته 2-1 په وړاندې او مالاګا سلتویګو ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
مننه چې تر دې دمه مزمک ملتیا وکړه. دوی منیمایي پیلیږي. لومړی راپور دا دی چې افغان حکومت وایي د فساد ضد مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي. البته دا د یو ګردي میز مقدمه ده، خو لومړی راپور به د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په اړه باندې تاسو ته خبر کوم. د سره صلیب او سرو میاشتو ټولنو د نړیوال غورځنګ او د افغاني سرې میاشتې جنرال سکرتاریت وویل ناامنۍ د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوی د فعالیتونو خنډ ګرځي. د مې د میاشتې د اتمې نیټې د سره صلیب او سرو میاشتو د ملي ټولنو د نړیوال غورځنګ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې افغاني سرې میاشتې او په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له حکومت وغوښتل چې د دوی د فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
افغانی سره میاشت په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه او د هلال احمر کمیټه وایي چې د افغانستان وسنی امنیتی شرایط به زیانمنو او وړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو هوډ کمزوري نه کړي، خو له حکومت یې وغوښتل چې فعالیتونو ته زمینه برابر کړي. د دغه ارګانونو مسؤلینو دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مې د میاشتې د اتمې د سره صلیب او سرو میاشتو ټولنو د نړیوال غورځنګ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانی سرې میاشتې ټولنې سکرتر جنرال میلاب مبارز وویل:
ما بدون هیچ نوع تبعیض و امتیاز آماده دستگیری نیازمندان هستیم. رضاکاران و
من له هر ډول تبعیض او امتیاز پرته د اړو کسانو لاسنیوی کوو. د سرې میاشتې رضاکاران او کارکوونکي د هیواد ناامن او محروم سیمو ته مرستې رسوي. په کومو سیمو کې چې ناامني ده، زموږ کارکوونکي نشي ورتللی. د دې له امله له ټولو هیله ده چې سرې میاشت خپل کور وګڼي ترڅو د دغې کورنۍ غړي په سختو شرایطو کې ستاسو لاسنیوی وکړي.
د افغانی سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دغه ادارې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او یو شمېر نورو نړیوالو مرستندوی ارګانونو په مرسته له شاوخوا 3 اتیا کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کړی او تر اوسه یې د خپل مالي، تخنیکي او مسلکي توان سره سم لسګونو زرو بېوزلو، ټپي او ناروغو سره مالي او روغتیایي مرستې کړي دي. د افغانی سرې میاشتې د ټولنې مسؤلینو وویل چې په تیر کال کې له 1,940,343 کسانو سره د خوراکي موادو مرستې کړي او په ټول هیواد کې 3,000,000 خلکو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. سربیره پر دې په تیر کال کې 100 هغه ماشومان چې د هډوکو په رنځ اخته وو بهرنۍ هیوادونو ته د درملنې لپاره لیږلي دي. د افغانی سرې میاشتې جنرال سیکرټری وویل دوی د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې اړو کسانو ته د مرستو رسولو ستراتیژي جوړه کړې او هیله ده چې د حکومت اړوند ارګانونه یې په پلي کولو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې د دفتر استازي جلیکا له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د دوه کسانو د آزادولو لپاره چې اوس د دغه هیواد په شمال کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اسیر دي تدابیر جدي کړي. د مېرمن جلیکا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د فبروري په 8 د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په جوزجان ولایت کې د سره صلیب د کمیټې شپږ کارکوونکي وژلي او دوی له ځانونو سره اسیر کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو څخه د جوزجان په ولایت کې د سره صلیب د کمیټې د کارکوونکو خوشی کول د دوی په پلانونو کې شامل دی او هڅې تیزې کړي چې دغه اسیران ژر تر ژره خوشی شي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش آزادی رادیو ته وویل:
نهایت شما
د وویل زمونږ ډیره هڅه دا ده چې دغه کسان خوشی شي، خو له بده مرغه چې د افغانستان دښمنان په هر ځای کې چې لاسې ورسیږي دغسې کارونه کوي. بیا هم زمونږ هڅې روانې دي چې دغه اسیران خوشی شي. د سره صلیب او سرو میاشتو د ملي ټولنو نړیوال غورځنګ په 1946 میلادي کال کې د هانری دونانت لخوا جوړ شو چې اوس د غړو هیوادونو شمیر 190 ته رسیږي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له بېوزلو، مصیبت ځپلو او ناروغو سره مرستې کوي.
خبریاست چدای ساينس پوهان وایي په دې بریالي شوي چې د انسان د وینې د یو څاڅکي په معاینه کولو د سرطان ناروغي تشخیص کړي. د سرطان ناروغي تر ټولو مهمه ستونزه د هغې د تشخیص ده. که سرطان په پیل کې معلوم شي درملنه یې ګرانه نه ده. د دې لپاره چې سرطان په لومړنیو پړاوونو کې ځانګړې نښه نه لري تشخیص یې سخته دی، خو کله چې په ناروغ کې ریښې وزغلولې پیژندل کیدی شي، خو دا وخت یې درملنه ګرانه وي. د چین د چینګهوا پوهنتون څېړونکي وایي یوه وسیله یې جوړه کړې چې په ذریعه یې په وینه کې د سرطان ناروغي په آسانه تشخیص کیدی شي. تر دې پخوا هم د وینې د معاینې له لارې د سرطان ناروغي د تشخیص په برخه کې کار شوی او ښې نتیجې لاسته راغلي، خو د چینایي څېړونکو په کار کې توپیر دارئ چې دوی وایي چې د سرطان د تشخیص لپاره ورته د وینې یو څاڅکی کافي دی. په نړۍ کې نږدې 9 میلیونه انسانان په راز راز سرطانونو اخته دي او هر کال 14 میلیونه پرې زیاتېږي. د سرطان په ناروغۍ د کال څه باندې 8 میلیونه انسانان مري. چین په 2015 میلادي کال اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې 4 میلیونه او 280 زره تنه په سرطان ناروغي اخته دي، چې د هغو له منځه هر کال 2 میلیونه او 8 لکه مړه کیږي.
افغان حکومت وایي د فساد ضد مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي او په دې برخه کې په ښه موقعیت کې دی. د مشرانو جرګې او شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي حکومت د فساد په برخه کې یوازې خلک په خبرو تیر ایستي، خو د عملي اقداماتو توان نه لري. زموږ همکار د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په یو لنډ ګردي میز کې دغه موضوع څېړل دی چې ولې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې هغه ډول اقدامات چې افغانان او نړیواله ټولنه یې غوښتنه لري نه ترسره کیږي. په همدې سره د پروګرام پای برخې ته به هم ورنګلیکيګو، دویم پروګرام هم مهیروي د انصاف په لټه کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې خبر یاستې، فساد په افغانستان کې یو جدي مشکل دی او افغان حکومت همیشه تاکید کړی چې دغه پدیدې پر وړاندې دوی جدي مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه او افغانان په مجموع کې دوی له افغان حکومت دا توقع لري چې په دې برخه کې دی جدي او هغه سي مبارزه وشي چې ملموسه وي. په نننی بحث کې درې قدرمنو ملمنو ته مو دعوت ورکړی، له دوی سره په دې موضوع غږیږو چې اصلا د حکومت مبارزه تر پوری څومره، یعنی د لمس وړ و او څومره نړیوالو ټولنو ته د قناعت وړ و، او اصلي څنګه په څه کې د کپدی برخه کې جدي اقدامات نه کیږي. د مشان جرګي غړي خاغلی زلمی زابلی ته موبل نه ورکړی، د اجرایی ریاست د وایند مرستیال امید میسم ته موبل نه ورکړی، او د سیاسي چارو کارپوه خاغلی بشیر عاطف ته. درې وړو قدرمنو ملمنو ډیر خراغلی، غواړم په پیل کې میسم صاحب له تاسو څخه وپوښتم چې لکه څنګه چې ما په مقدمه کې ویلي چې افغان حکومت د جدي مبارزې خبره کوي، خو نړیواله ټولنه او په مشخصا خلک له حکومت دا توقع لري چې په دې برخه کې دي جدي او داسې اقدامات چې واقعا ملموس وي دا د تر سره شي. تر څو پورې ولې داسې اقدامات که څه هم تری وبریده شوي، خو په لوی سطحه کې اصلي مشکل چیرته ده چې په دې برخه کې تاسو داسې اقدامات نه دي کړی؟ مهرباني وکړئ.
بحث مبارزه با فساد یک از تعهدات مهم رهبران حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و شرکای بین المللی ما بوده است. حکومت در این سطح از دو منظر اقدام نموده. اول اصلاحات ساختاری هست و باور ما بعضی ساختارها سازوکارهای نیاز بوده که ایجاد شود تا ما بتوانیم به لحاظ ساختاری با فساد مبارزه کنیم، که مهمترین مثال شمو ایجاد مرکز عدلی و قضایی است که تحت لوی سارنوالی اینا کار میکنن و تا فعلا 95 تا 103 مقامات بلندپایه حکومتی و همچنان.
ببخشید گپای شما را قطع میکنم. تاسو اشاره وکړه چې عدلی او قضایی مرکز ده، خو تر اوسه پورې په دغه مرکز کې تقریبا 2 وزیران چې هغه په فساد تورنو د هغه دوسی پاتې دي. په لوی سطح کې ولې مشخصا تر اوسه پورې یو وزیر تاسو نه محکمه کړی؟ اصلي دلیل تاسو په څوک ګوري؟
برای اولین بار مقامات بلندپایه حکومتی محکمه علنی برشان برگزار شده و عملا یعنی از اونا تحقیق و جستجو میشه در محضر رسانه ها و مردم افغانستان که در سابقه نداشته. ما شاهد موینای وزارتخانه بودیم که اونا عملا برشان جندالای بلندپایه حکومتی که به فساد متهم بودن و اونا از آدرس همین مرکز عدلی و قضایی اونا تحت دوسیاشون تحت بررسی قرار داره و همچنان شاهد محکمه علنی بودیم. یک
زابلی صاحب میسم صاحب ویلی چی پدیر رابطه باندې د حکومت اقدامات رو سپوری یعنی اقدامات کړي یا تاسو سره راضی یاستئ؟
زه د حکومت کلونو څخه په دې مورد کې هیڅ راضی نه یم. صرف یو دوه درې موارد به تیار کړم چې حکومت په کې اقدام کړی دی هغه مثبت دی. یو د علمان دی متقاعد استعفا کړی او یا ازل سوی یو قومندان کلوردوی معرفي کې عدلي قضایي مراجعه یو د داوی معرفي کېدل دي او یو وزیر د مخابرات دی. ولی متاسفانه وزیر د مخابرات تر اوسه پورې په خپل ناری وی چې زه معرفي سویم د فسایداری مرجعیت ولی زما څخه اتصالول پښتنه نه کوي زما څخه بد پښتنه وسی مهم مداره سی فعلا حکومت نه د مکافات او مجازات اصل په نظر کې نیسی. بی ځای اداري او کمیسیونونو جوړی بی ځای هغه مغلق اداري پروسیجرونو چې سابقه موجودی په غو کې اصلاحات نه دی راوړي کار اهلی کار ته نسپاري موږ مستند اسناد رو خپل رئیس اجرایه د دروستلور ولایتو څخه چې هغه زابل پک شامل دی مطلق بی سواده مشاورین د ځان لپاره استخدامي یا کار کار اهلی کار ته نسپارل کیږي. لوی فساد فعلا چې موږ په افغانستان کې وینو په فعلي شرایط کې اولین مرجع متاسفانه چې پارلمان دی په خپل د پارلمان غړی خو زه به دا اقرار ته وکم چې اولین مرجع فاسد ترین مرجع د پارلمان دی. پارلمان په دې خاطر چې مسؤلیت لري نه هغه ته وزیر سویلی سي نه هغه ته څارنوال سویلی سي نه هغه ته رئیس جمهور سوی نه ریاست اجرایه.
بیا زابلی صاحب او به خبرم بیا که چیرته تاسو وایئ چې پارلمان یعنی د پارلمان ځینې غړي فساد کوي څوک ورته سویلی نه شي بیا څنګه حکومت ملامتوي چې په دې رابطه باندې جدي اقدامات نه دي کړي پلس خلک چې مسؤلیت لري؟
تاسو ګوري مسؤلیت په دې معنا نه دی چې یو سړی به جرم کوي حکومت به څه نه ورته وایي. همدغه د حکومت او دغه فاسدو پارلماني اعضاو مابین کې یو غیر مستقیم یا مستقیم معامله ده. یو فساد ته د پارلمان وایم ورځي مختلفو ادارات نه پر باندې تبدیلی نه بر ته تغییر تبدیل کوي دغه څه دی کمیشن اخیا ولی استخبارات دغه ټول شان راپور لري. یو په اقتصادي معامله کې په قرارداد کې کچيري رشوت اخیستل کیږي اتمن استخبارات دغه ټول مستند اسناد لري یعنی هغه جرم ثابت دی پر دی باندې ولی د استخبارات دغه راپور رئیس جمهور ته نور کوي رئیس اجرایت نور کوي چې هغه د اتبیا مسؤلیت پارلماني مفهوم نه لري ولی نه واکمه کیږي.
زبلای صاحب دغه پختنه می تاسو نه کوله زه شاید ومه تاسو په جرګه کې په کراتو د خبر کړی د چې فساد وجود لري اسناد شته دي څه فکر کوي ولی اقدام نه کیږي اصلي مشکل په څه کې ده؟
مشکل په دې کې ده چې په خپل اداري د ریاست جمهوریت او د جناب رئیس اجرایه دوی په خپل داسې ادارو کې ناسي الته فساد شته. دوی وایي چې چیرې موږ ولاړ شو پر قاضیان باندې فشار واچو تاسو ولی رشوت اخري یا غیر کو یا غیر په خپل فیصله قضایی انسلاخ ځنی واخو هغه محکمه ته معرفي سي یا په پارلمان کې مسؤلیت په نظر کې نیول سره موږ دي اسناد افشا کول.
بله عاطف صاحب تاسو تر ازو زابلی صاحب ته اشاره وکړه مخکې لاغینه میسم صاحب ویلي چې اجرات شوي دي. زابلی صاحب وایي چې په حکومتدارانو کې خپل دلایل درلودل چې یعنی دا جرأت نشي کولای ګواکې دی خپل په فساد کې په یو ډول خکیل دي چې اقدام وکړي. له دغه نظر سره تاسو څومره موافق یاست یو تر اوسه پورې تاسو د فساد په وړاندې د حکومت مبارزه څومره د ډاډ وړ او یا څومره راضی یاست؟
مننه. سلام تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. ګورئ کله چې شپارس کاله مخکې د دې دولت بنیاد کې خودل شو هغه وخت کې مفکوره دا وه چې هغه وسلوال ګروپونه هغه خلک چې وسلې لري زور هم لري په یو نه په یو ډول باید د خشونت له حالت نه راوېستل شي په نورو بنسټونو کې ځای په ځای شي. هغه ته د امتیازاتو د ورکولو پروسه پیل شوه. هڅه دا وشوه چې هغه پانګې ولري شرکتونه ولري سرمایه ولري په پارلمان کې هغه وي په نورو بنسټونو کې هغه وي تر څو دغه د خشونت دوره یو څه پای ته ورسیږي بدل شي په سیاسي شخړې باندې. دې مفکورې زمينه دې ته برابر کړه چې هر فساد سالار په هر برخه کې برلاسه شي که په پارلمان کې تاسو وګورئ چې د فساد په اصطلاح سرلاري دي هغه د ټولو نه اوچت خبرې کوي عمل ته هم زور وردی په حکومت کې همداسې کله چې په تیرو انتخاباتو کې د دواړو ټیمونو هغه کمپاین پیل شو بدبختانه یو ځلې دغه کمپاین نران له نظره تیر کړي په دواړو ټیمونو کې تر ټولو هغه اصلي کمپاین نران د فساد اصلي عاملونه دي اصلي مفسدین دي. ګوره دلیل تر ازم هم دي ته بخنه غواړم اصلي مفسدین دوی سره په ټیمونو کې پاتې شول د دې مفسدینو په لاس دوی لایت رای ترلاسه کړي تر دې ځایه پورې راورسېدل. اوس دوی دومره واس نه لري دومره واک نه لري چې د مفسدینو سره حساب وکړي.
تف صاحب اجازه راکړئ تاسو ته بیرته راګرځم. میسم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو یو موضوع باندې د نظر توافق چې زابلی صاحب ورته اشاره وکړه چې حکومت یا په مشخصا توګه دوه ډاکټر صاحبان دوی دا جرأت نه کوي چې بلکې اقدام دی وشي خپل دلیل عاطف صاحب ویلی چې مثلا پخپله د حکومت ټول مخاطب مشخصا ولسمشر او اجرایی رئیس، تاسو نه مشخصا پوښتنه دا ده چې اجرایی رئیس دا جرأت لري چې د فاسدینو په ضد باندې، یا هغه د عاطف صاحب خبره هغه مفسدین چې ګواکې په یو ډول د دوی سره په کړۍ کې دي، هغه هم له ځانه لري کې او د مفسدینو په وړاندې ودرېږي او جدي مبارزه وکړي؟
هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اراده جدی و قاطع داره و فساد را به عنوان یک پدیده که منجر به بی‌نظمی، بی‌ثباتی و مشکل آفرینی در کشور میشه میدانه و هر دوشان تلاش میکنه که سازوکارهای به اجرا گذاشته شود تا اینکه ما شاهد از بین رفتن فساد باشیم. ما میخواییم به سه نکته دیگه اشاره کنم. اول، ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومتی که بیش از 90% از مقامات بلندپایه دارایی هاش ثبت شده. این به معنای یک مکانیزم هست که جلوگیری میکنه از فساد. و دوم، قانونمند شدن پروسه تدارکات.
یو موضوع بلا پختنه میکوله میسم سیب بخنی سره، یو بلا موضوع چی عاطف سیب برته اشاره وکړه چی په دواړو تیمونو کې، یعنی چې اوس دواړه اجرایی رئیس او ولسمشر په قدرت کې دي، یعنی دوی دواړو مشرانو حتی هغه کسان چې مفسدین دي او له دوی سره په صف کې ولر هغه نه دي لري کړی، له دې بحث سره څومره موافق یاست؟
به هیچ صورت ما شاهد برکناری از وزیر تا معین تا جنرال های بلندپایه حکومتی بودیم. شما شاهد بودین که برای اولین بار یک واقعی که علمناک متاسفانه در مزار شریف به قلی اردو اتفاق افتاد، امروز قماندان قلی اردو معرفی شده به نهادهای عدلی و قضایی.
سب کلان را توه چی میسم سب وی چی اقدامات چی ویدی یا ورسته پیخه در 209 شاین قلی اردو که دای و نمونه یادوی
گوره که در قلی اردو قماندان عدلی و قضایی ارگانون تا معرفی که در کل خبره ده خدا در پردو در استخبارات و در نفوذ مسئله ده، نه در فساد و در اداری فساد در دوسیه و مسئله ده. دا بخیه و بیل عرخلری بیل قضیه ده. مثال پردی استخبارات ستاپا پا امنیتیز و اکونو که نفوذ کوی که او کس پیدا کوی اگه نیسه. زه ګومان کوم دا لیک توپیر لري د اقتصادي فساد او اداري فساد له دوسی سره.
ډیره زیاته مننه. درې وړو قدرمنو ملمنو د فساد پر اړه باندې خپل لیدلوري لرل، خاغلی زابلی او خاغلی عاطف په یو ډول د فساد په برخه کې د حکومت اقدامات له دې څخه رضایت نه درلود او دوی ویل چې حکومت توان لري خو لیکن په دې اړه باندې اراده ته جدي ضرورت ده چې تر اوسه پورې دا کار نه شوی. خو په مقابل کې د جیر اسد وین مرسیل هغه ویل چې فساد محو کول وخت ضرورت لری، اقدامات شوی دی او په دې رابطه باندې به اقدامات کیږي. زمونږ نه بحث هم دلته پات رسیږي. لته سو هم ډیره مننه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو
حاضر کې ان شاء الله مونږه ځګونه پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې ماو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عربي متحده اماراتو د مرکز دوبی له مرکزی زندان څخه د یو افغان بندي محمد عیسی ستونزه راخسته ده. محمد عیسی ازادي رادیو ته د ټلیفون په لیک ویلي چې څو کال کېږي چې د دوبی په مرکزی زندان کې بندي ده، خپل خپلوان یې دلته نشته او کلونه کلونه کېږي چې د کورنۍ غړي نه دي لیدلي. د افغان حکومت هیله کوي چې د دوبی له زندان څخه د افغانستان زندانونو ته تبدیل کړي. د دې ستونزو هیله مو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړه. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستا نوم څه دی او د کوم ځای دی تلیفون کړی؟
زمانم دی محمد عیسی دوبی مرکزی بندیخانه کې یم.
څومره وخت کیږي چې بندي؟
یو لس کال او یو میاشتې بندي.
په کوم جرم بندي شوی؟
زما قضیه دی مخدرات کې بندي.
په دغه زندان کې ستا ستونزه څه ده؟
مشکلات هم ده
د زندان د ساتونکو چلند او رویه تاسې سره څنګه ده؟ د ډاکټر او دارو درملو خدمات در رسیږي؟
تاسو دلته سو کسان یې او ته په سو کال بند محکوم شوی؟
محبت قید دی، عمر قید دی، او موږ د دلته پنځه کسان دېرش کسان نیول د مخدرات په جرم کې، نور دي په قتل کې دي، په غلا کې دي، داسې نور کې.
د کابل نه کوم هیئت کله درغلی او تاسې سره لیدلی؟ د ستونزې مو ورته ویلي؟
خپل
خرص د کمه کوي
اورورا مونږ دلته چکه او د عربان دي د عربان جامي نيزو يا يو جارو کو يا صفاي کو دي شيزونه کوم په پیسې ورتي نور د کور نه څنګه اوسنده او غوړ نور د کور نه څنګه او کچي افغانستان کې دونه ماش لري په حکومت کې دونه ماش ورکړي چې کور کرای به لګي او د وړه او د لستا شيزونه لګي نو څنګه هغه مونږ ته پیسې ولګي او دلته یو درهم دي په اتلس افغاني
کله کله د خپل خپلوان یا د کورنۍ غړي درځي لیده کاتم ورسره کیږي
څنګه راشي یو ټکټ دی دوه درې سوه ډالر دی دلته نه راځه ویزه به پنځه سوه ډالر دی نو څنګه دلته راشي په کوم هوټل کې اوسېږي هغه دوه درې سوه ډالر خرچه کیږي یو هفته کې څه کم ده دو د درې زره ډالر خرچه کیږي نو څنګه موږ ته راشي دین خواهش دغه دی چې الله په زر تر زره خپل هغه حیات ته ولېږي چې موږ خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې بس همالته زمونږ عمل څه ښه دی چې نوره موږ څومره چې قید دي همالته تېر کړو بس دا غواړو د حکومت نه همدغه
د انصاف پلټه کې
د دستونز مو د بهرنیو چارو وزارت لوایاند شکیب مستغنی سره شریک کړه. مستغنی سب د متحدو عربی اماراتو د مرکز دوبی ل مرکزی زندان څخه یو افغان بندي محمد عیسی آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې په دې زندان کې څو کلونه تیر کړل. په دوبی کې خپل خپلوان هم نشته. دی وایي ستونزې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او د افغان حکومت نه هیله کوي چې د افغانستان زندانونو ته دې تبدیل کړي. مستغنی صاحب د افغان او عربي متحدو اماراتو د حکومتونو ترمنځ داسې کوم تفاهم لیک شته چې دغه بندي د افغانستان کوم زندان ته تبدیل شي؟
خوشبختانه جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی موافقتنامه انتقال حبس دارن، اما
د زما پوښتنه په دری جواب کړه، خو زه به مطلب تاسې ته په پښتو ووایم. دی وایي له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوري او متحده عربي امارات یو تر بله د بندیانو د لیږد رالیږد موافقتنامه لري، خو دا تفاهم په دې وروستیو کې د اجرا لپاره لازم ګڼل شوی. نو څرنګه چې دا موافقتنامه نوې ده، یو سلسله پړاوونه باید ووهي او بیا یې عملي کېدو ته اقدام وشي
و به تازگی لازم الاجرا شده.
مستغنی صاحب، د دې موافقتنامه په اساس تر اوسه کوم افغان بندي یا د دې بندیانو کومه ډله تبادله شوې؟
تا به حال کدام دسته از محبوسین بر بنیاد او انتقال نشدن، چون پس از لازم الاجرا شدن
دی وایي تر اوسه د دې موافقتنامه په اساس کومه ډله انتقال شوې نه ده، ځکه چې د دواړو هیوادونو د بندیانو د هویت ثابتول هم ضروری دی.
دی دا هم وویل چې د دې مرحلو د پای ته رسیدو وروسته به انشاءالله د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي. مستغنی صاحب، دا تمه او باور چې تاسې ورکوئ تر کومه حده پرې ډاډمن یاست؟
امیدواری چی که ما یقین داریم که کار میشه، چون
دیوی هیلمندی سه چه مون یقین لرو چه دا کار کیگی. کله چې دغه مرحله بشپړه شوه، افغان بندیان به افغانستان او د عربي متحدو اماراتو بندیان به دوبی ته انتقال شي.
انتقال شون په کشور شون آغاز خواهد شد.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړې خبرونې درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د دوبۍ په مرکزی زندان کې یو افغان بندي ل خپل ستونزو شکایت کړی او له افغان حکومت نه هیله کړې چې د افغانستان کوم زندان ته تبدیل شي. او دا مو هم واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ډاډ ورکړ چې په دې حکله د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوې او په لږه موده کې به عملي شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 اووه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اووه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.